السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې ولس بجې شپې لای ولسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکی هلی او پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې یو گاډه سیلاب وړه چې پکې دوه کسان مړ شوي ایرانی چارواکي وایي چې د ایران ولسمشر به د اپریل 28 پاکستان ته سفر کوي واشنگټن اسرائیل ته خبرداري ورکړه چې امریکا به د ایران په وړاندې په هیڅ ځوابي برید کې برخه وانه خلی د خبرونو تفصیل په خیبر پښتونخوا کې ورسته یو بارانونو او سیلابونو په تیر یو شواروس کې لس کسان مړ کړي او 12 نور ژوبل کړي دي په دې صوبا کې د ژغورنې د ادارې ریسکیو یو لس دویش نن سهار یو بیان جاری کړی دی چې وای په یو تازه پیخه کې په ټانک کې سیلابي وبو یو ډارسن پیک اپ ډوله گاډي وړي چې پکې دوه کسان مړ شوي دي د ملکان ډیویژن کمشنر ثاقب رضا اسلم بیان مشال ریډیو ته ویل چې که څه هم دغه سیمه په سندونو کې سیلاب نشته خو د غرونو خو دوله وجه په بیلابیل سیمو کې لارې بندې شوې دي
لینڈ سلائڈنگز بہت زیادہ ڈسٹرکٹس میں ہوئی
کمر پزیاتو ضلعوں کے اولیدری دہ کے برا او کچھ دیر کے چترال او سوات کے سڑکوں ڈیر بندی دا ٹول ضلعوں انتظامیہ پر کار کوی ور سره سڑکوں بحال ادارہ او بیڑنی حالاتوں کے مرست اور گون کی ادارہ ہم موجود دا اسم تیز باران روان دے سنگ جے باران کے کمیرالو سڑکوں با خلاص کرشی
نو موږ زیاته کړه چې په متاثره سیمو کې د خلک غیر ضروري سفر نه کوي او نه د هم د محل د نورو سیمو سیلانیان متاثره سیمو ته ورځي بلخو د قدرتیا فتونو پر محل د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم په یو بیان کې ویل چې ورستیو بارانونو په پیښور چترال سواد دیر ملکان او باجوړ کې ځاني او مالی زیانونه اړولې دي په اسلام آباد کې د ایران سفارت وایي چې ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی به د اپریل 28 پاکستان ته سفر پیلوي دا به د ولسمشر رئیسی کوم هیواد ته د خالی په ورځ په اسرائیل د ایرانی ډرون بریدونو نه پاس وړمبه سفر وي نن په اسلام آباد کې په ایرانی سفارتخانه کې یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته د ایرانی ولسمشر پاکستان ته د سفر په خلې وکړ خو نور تفصیل ورنکه سرچینې وایي چې د دې سفر بنیادی اجنډا د ایران پاکستان پاکستان گیس پائپ لائن د منصوبې پر محل د ممکن امریکایي اقتصادي بندیزونو نام محفوظه پاتې کېدل دي په ایرانی سفارت کې دغه سرچینه مشال ریډیو ته زیاته کړي چې تر دا محل د دوه ورځې سفر مکمله ایجنډا حتمی شوې نه ده او دا چې په دې لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سره په رابطه کې دي تر اوسه د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د طالبان حکومت د طبي ناورینونو په وړاندې د مبارزه وزارت وایي چې په تیرو سلور ورځو کې د زیاتو بارانونو له وجې په افغانستان کې درې دیش کسان وژل شوي د وزارت ویان مولا جان پرون ویل چې سیلابونو د کابل په ګډون په بیلابیلو نور ولایتونو کې ویش کسان ژوبل کړي او شپږ سوه او شپږ کورونه یې ویجاړ کړي دي د فراه په پشرود ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال مولا محمد انور فیروز ویلي چې پرون په تازه پیښه کې په دې ولایت کې د سیلابونو له وجې دوه ځوانان چې د چکر لپاره غزنی ته ورغلي وو مړه شوي دي او بل خبر ده چې امریکایي ولسمشر جو بایدن اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته خبرداري ورکړه چې امریکا به د ایران په وړاندې په هیڅ جوابي برید کې برخه وانخلي د چارواکو په وینا د اسرائیلو په خاوره کې د ایران لخوا د ډلېزو بې پیلټ الوتکو توغندیو له برید وروسته د نتنیاهو د جنگي کابینه په ایران جوابي برید هم یو ممکنه انتخاب ده بلخوا د اپریل په 14مه د بریدونو په خبرګون کې را بلل شوې د امنیت شورا غونډه ته د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش ویل چې دا محل منځنۍ ختیز نازک وضعیت سره مخ دی دا په داسې حال کې ده چې د تیر خالی او اتوار په شپه ایران په اسرائیلو د بې پایلټ الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل دا له هغې وروسته ده چې د اپریل په وړومبۍ نیټه د شام په سرخار دمشق کې د ایران په کونسلګرۍ په مبینه اسرائیلي هوایي برید کې د پاسداران ایران انقلابي ګارد مهم ساتونکي وژل شوي وو او بل خبر دا چې امریکا وای په دې ورستیو کې غزه پټۍ ته د بشری مرستو پر اساس کې ډیر زیاتواله راغلي دي. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر د دفتر سپینې ماڼۍ ویان جانکار بی ان ان ویل په تیرو سورزو کې غزه ته د بشری مرستو پر رسیدو کې په لوی مقدار کې زیاتواله راغلي دي. نو موړې وای امریکا ته په کار ده چې د غمرستو د رسیدو دوام په نظر کې وساتي. کربی د امریکایي ټلویزیون ام اس ان بی سی سره په امریکا کې ویل په دې ورستیو کې غزه ته د مرستو پر رسیدو کې په ډرامټیک توګه زیاتواله راغله. یعنی د بشری مرستو 2000 ټرکونه غزې ته داخل شوې دي. د نوموړي په وینا دا مهمه ده خو په کار ده چې دا لړۍ دوام ولري. کربی په دغه مرکه کې زیاته کړې چې یوازې په تیرو سلیرشتو ساتونو کې د بشری مرستو 100 ټرکونه د غزې متاثرینو ته رسیدلې دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د هیواد د نورو برخو په سیر په ملکن ډیویژن کې هم له تیرو څلورو ورځو راهیسې د بارانونو لړۍ روانه ده. ځایي خلک له کومو ستونزو سره مخ دي؟
باران شروع شوه ده پسین کې وبسې واښوي نو تاسو د کابل تقریبا چې ولک آبادی ده د تیرو درې ورځو راسې بجلی بند ده. دا غیر د کابل خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو غوښتنه کوي چې له افغانستان سره په پوله د تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت نوی بندیزونه دي ختم کړل شي.
بډر لستا او د بډر د لستا چې کی مشت پښتانه دي نو دغه رښتینی یو تر بل او خوانجرین دي. یو طرف ته بل طرف ته تاګ جنازه کې شامل ده. د اختر کې تګ راتګ ډېر زیات تکلیف ته.
د روانې میاشتې په 21مه پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو په یو شمېر چوکیو کې دونکو زمینی انتخاباتو کې د باجوړ دوه حلقې هم شامل دي. په دې کې رائے ورکونکو لپاره انتخاباتي امیدوارانو سره امیدونه لري.
زمونږ په علاقه کې بدام نیم ډیر ده چې د بدام نه د پاره واس پورته کی. زمونږ سړکونه وران دي. موږ د سړکونه جوړ کی د بجلی هم دغه صورت حال ده. دلته وبم زمونږ نشته ده.
او امریکا د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته خبرداري ورکړه چې واشنگتن به د ایران پر ضد د اسرائیل په جوابي برید کې برخه نه اخلي. دا او یو شمیر نور ریپورتونه به هم واورې د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو خبرونه دي چې دا غړې درته پکې خبري غړې لرو. په سر کې ورزو مهمه اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل په ملکن ډیویژن کې لته رو سلور ورځ راځي چې د بارانون لړۍ لا هم روانه ده. د ملکن اسواد دیر او چترال انتظامیو د سکولونو د تړلو امر کړی دی او خلکو ته د محتاط اوسېدلو خبرداري ورکړي. په ځنو غرنې سیمو کې د کمرونو نړېدو له وجې سړکونه هم بند شوې ده. د ترڅنګ د سیمې په سندونو او خړونو کې سیلابونه راوتلي او په ځنو ځایونو کې د بجلی نظام هم متاثر شوی دی. د ملکان کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې امدادي چارې روانې دي او دا چې د باران تر ودرېدو وروسته سمدستي به بند لارې هم خلاص کړل شي. په دې هکله تفصیل له منګورې د مشال ریډیو خبريال نه احمد خان راکوي.
د اپریل په 11مه نیټه شروع شوی بارانونه ملکن ډیویژن کې جاری دي چې ورسره ملکن ډیویژن چترال دیر سوات او ملکن کې هنګامي حالت اعلان شوه. تر دې د ملکن ډیویژن کې د باران لوجه کورونو پریوتو کې سلور تنرمړه او س جوبل شوی. بر دیر کې د سیلاب خطرې لوجه تعلیمي ادارې د اپریل 11مه نیټه پوری بندي کړې شوی. سوات ملکن او چترال کې په مقامي توګه تعلیمي ادارې بندي کړې شوی. د باران لوجه د سوات کلام مټه ملمجبه کنشمیر رابطه سړکونه متاثر دي. د تر څنګ ملمجبه او تاثیر کبل کې د تیرو درې ورځو راهیسې د بجلی نظام متاثر دی. د تاثیر کبل کوزی بانډې پخوانی کونسلر رشید احمد وایي چې کله هم باران زیات شي دغه سیمې بجلی بند شي چې ورسره خلکو ته لوی مشکلات جوړ شي.
باران شروع شوه دی پسین کې وبسې واښوي نو زمونږ هغه د بجلی ستنې چې دی هغه حزب معمول بیا د وبو نظر شوي. تاسو د کابل تقریبا چې ولک آبادی ده د تیرو درې ورځو راسې بجلی بند ده. دا غیر د کابل خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي چې سونه کاروبارونه دي هغه پټه فناستي.
په منګور کې د سوات اریګیشن محکمې مشر بختیار خان وای چې بارانونه زیات روان دي چې ورسره سندونو او خړونو کې سیلاب راتلی شي. دغه سلسله به د اپریل 14 نیټې پورې روانه وي. خلکو ته احتیاط پکار دی.
او بار ورو راخیږي نو د خپل یو لیول کې دا غینې سیوا شونه آبادو ته خطر شته. منګور سیټي کې چې دا کم لوکل ناله ده مونږ دا سه کار کړی دي چې ان شاء الله دې کې بس خطرې ځای نشته البته د سین بغړ چې کم دغه چون کې سین خډیر غټه لار ده د کلم نه ولا د لنډاګي پوری زمونږ ایریا ده نو هغه کې بعضی ګونه داسې دي چې هغه کمزوري دي پاغي او به ورختې شي کسي لا سی واشنو الته چې کمی آبادیان دي انتظامی ته زما د ریکوست ده چې هغه خپل تحصیلدار ایسیس ته وایي چې یاره هغه هغه خلک لګ الرٹ کی چیرا اگے احتیاط کی چکل صورتحال نورم گمبیر کی گن چاغی التنا کم از کم انسانی دغت بہروزی چداغی سزیا ونشی
دا ملکن ڈویژن کمشنر ثاقب رضا اسلم دا اپریل پپنزل لسمنٹا مشال ریڈ دوویل چٹول ڈویژن کے دا باران لوج حالت نازک دے دے وے چی سندھو کے دا وقت زیاد سیلاب صورتحال نہ دے خوبیاں ہم خبردارے جاری کرے شوے
لیکن لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ڈسٹرکٹس میں ہوئی
کمرے پزیاتو ضلع کے اولی دلی دہ کے برا او کچھ دیر کے چترال او سوات کے سڑکوں ڈیر بندی دا ٹول ضلع انتظامیہ پر کار کبھی برسرت سڑکوں بحال ادارہ او بیڑنی حالاتوں کے طور کی ادارہ ہم موجود تھا اس ہم تیز باران روان دے سنگج باران کے کمیرا لو سڑکوں با خلاص کرشی زمون لخوا ہدایت دادی چی بے ضایا او غیر ضروری سفر دی خلق نہ کبھی سیلانند لری پتو سیمتا تک نہ کبھی نما لخوا دا ہم ہدایت دی چی لند سیمون دے سیلانند غریز سیمتا نہ پری خو دے کی کلام کے دا وقت 1500 سیلانند موجود دی چی سنگ باران ادری گی او روپ کلاوشی دوی با واپس راضی
نکلتی ہے روڈ صاف کرتے ہیں اور ان کو نکالتے ہیں انشاءاللہ
دا موسمیات محکمے لخوا ویلے شوی چھ ملکن ڈویژن او سوات کے دا پریش پاڑسے میں نیٹینا بھارنو کے کمے رات لے شی خود اگر سلسلے با یو زل بیا ہم شروع کی گی چھ دا پریل نو لسم میں نیٹینا شروع کی دو امکان دے نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو خبرونه اوري د شمالي وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې افغانستان سره په پوله د تاګ راتګ لپاره د پاکستان حکومت نو بندیزونو دوی له خپل خپلوانو لری کړی دي د غلام خان اوسیدونکو زیاتوي د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ته په وینا او قام شریک خلک پراته دي خو د ازغن تار او د پاسپورت او ویزې شرطونو له د وجنه د یو بل په غمو خاده کې ګډون نشي کولای دوی له حکومت غواړي چې واځي په پاکستانی شناختی کارت دی ورته په پوله د تاګ راتګ اجازه ورکړي د شمالي وزیرستان یو انتظامی چارواکي بیا د ولسونو د ستونزه منلې دا خوای چې د اختر لپاره یې هغوی ته د تاګ راتګ ځانګړي اسانتیاوي ورکړي وي تفصیل له سیمې زمونږ خبريالو عمر وزیر راکوي
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې پاک افغان پوله باندې ازغنتار او غلام خان بندر باندې د نوي قانوني بندیزونو یې تاګ راتګ غزمن کړي دو یوای چې د پوله دواړه لوري خلک لایو بل سره د بینو پرېشتو کې تړلې دي خو په غم خادي کې لایو بل لري پاتې شوی زکه چې ازغنتار او اوس په غلام خان د تګراتګ اجازه نه کیږي او ویزا پاسپورت هم ضروری ګرځول شوی دغه خلک وای چې د پوله پورې هم دوی خپل ځمکه پټي جایدادونه لري او هلته پاتې کیږي خو پاکستان ته راتګ نشي کولای د غلام خان اوسیدون کې صبغت الله مشال ریډیو ته وویل چې یو ورور دلته بلداز غنتار بلخوا پروت دی خو د یو بل په غم خادي کې ګډون نشي کولای نن ورته پاسپورت ویزا هم لازم شوه تګ راتګ یې سخت اغیزمن شوه دی
موجوده چې کوم پالیسیدو د بارډر لستا او د بارډر د لستا چې کې مشت پښتانه دینو د دغه رښتې دی یو تر بل خواندې رینه دی یو طرف ته بل طرف ته تاګ جنازه کې شامل ده د اختر کې تګ راتګ به زیات تکلیف ته بخیستون زره مخته شوی دی کاروبار خو بخی پرېګ دا خو د عام چې کوم زمونږ د پښتانه روایت دی هغه کې تاګ راتګ هغه کې غم کې شریک دل ډېر بخی زیاته ګرانه خبره ده
د غلام خان یو بل اوسیدون کې حاجی نظر دین وای چې د کالونو نه دوی آزاد تاګ راتګ او تجارت کولو نن په پولا قانوني تقاضې پوره کول دومره ګران شوی چې د عام کس د وس نه بهر دی ل یو بل سره رښتې شلې دلې
زمونږ خپل چې د پاکستان نشنلټی ور سره موجود دوه کال کې سره راغو او کار خو دوا چې دا سره په پاین ای سی باندې د ته اجازه ورکولای ام درفتو یو کړل اې کنه یو ټوکن یې ورکول ته شو کولای لکه څنګه چې سابقه سال کې حکومت طریقہ کار وکنه زمونږ د حکومت نه د مطالبه کوي چې په دې کې دا نرم پالیسی استعمال کو شادي یا غم جوړ شي کنه هغه ته کار ورته کې لوی مشکلات وي
د غلام خان بندر یو چارو واکی چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو تګ راتګ اغېزمن شوی. ویزا پاسپورټ لګول هم د غلطه د عام کس د وس نه بهر دی، بل د 1 لک نه تر 2 لکه پرې خرچه راځي. د ده په وینا وړاندې به خلکو په انټری یا اجازتنامه اخیستو تګ راتګ کولو، چې نن هغه هم بند شوی او خلک د نوي قانوني تقاضو سره بلد نه دي، نو په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ شوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدي نه مو چې په دې اړه وپوښتل، نو دوی هم مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د پولې دواړه لوري ته میشته قبیلو ته د اختر لپاره د تګ راتګ مخصوص اجازت ورکړل شوی و. نور قانوني تقاضې پوره کول لازم دي. البته هڅه کوي چې د پولې دواړه لوري ته میشته خلکو ته په تګ راتګ کې زیاته اسانی جوړه کړي. د غلطه میشته خلک غوښتنه کړي چې د تګ راتګ په دوران د دوی تلاشي او امنیتي تقاضې د ضرور پوره کوي، خو دومره اسانی د ضرور ورکړي چې د یو بل په غم خادي کې په اسانه ګډون کولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د بر جنوبي وزیرستان خبریالان شکایت کوي چې حکومت یې پریس کلب ته د انټرنیټ سهولت نه ورکوي. دوی وایي د انټرنیټ د نشتوالي له وجې مجبور دي چې خپلو رسنیو ته د خبرونو رسولو لپاره نورو ضلعو ته لاړ شي. مشال ریډیو د خبریالانو د شکایت په اړه له چارواکو سره رابطه وکړه، خو په خبرو ورسره بریالي نه شو. نه یوازې خبریالان بلکې د جنوبي وزیرستان عام خلک هم شکایت کوي چې د انټرنیټ اسانتیا نه لري. مخکې چارواکو ویلي چې هڅه کوي خلکو ته د انټرنیټ سهولت ورکړي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورٹ کې نور حال اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع مسجد پریس کلب خبریالو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې حکومتی چارواکی پلادا سیمه کې پریس کلب تا د انټرنیټ سہولت نه ورکوي، چې په وجه یې د ضلع خبریالون د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د مسجد پریس کلب جرنل سیکرټری سکندر حیات په دغه براکښ ویایي،
مسعود پریس کلب پلادا شه تقریبا یو نیم کول وشوی چې جوړ دی، خو پریس کلب چې کیم دی هغه په بود بنگلا شه تبدیل شوی دی. ویلې چې ورته چې کیم بنیادی شای دی د صحافیونو د پورا انټرنیټ هغه فیسیلیټیز یې وسه پورا حکومت نه دوی ورکړي. وس چې صحافیون د ټانک او د ډی خان د مسعود پریس کلب ممبرون چې پلادا شه په ماکین شه په سراروغا شه یا د جنوبی وزیرستان په مختلفو سیمه شه ریپورتینګ کو، نو آ ورته ریپورتینګ وکړو بیا واپس ټانک ته ډی خان ته چې هغه خپل چې کوم ریپورټس کې خپل ادارې ته علاجي پوره ته هغه انټرنیټ د نشټولي په وجه صحافیون چې کوم خپل د میډیا زموریدو هغه د محسود پریس کلب لا دینه نشي پیرا کولای.
د مسجد پریس کلب دوا نور خبریالون په ضلع کې د انټرنیټ سہولت نشټولي په وجه خپل مشکلات په دارنګ بیانوي.
منوم نصیر اعظم مسجد دی. مسعود پریس کلب په ډېر وخت نه بعد په ډېر ویر پریود نه بعد مشته یو بلډینګ جوړ شو په لادا باندې. وس عالمیا دادو دمره په جدید دور شو خلک د میاشتې ته وختل. زه څو غوړه پریس کلب پورا د دوام کول مې دی چې زه په سوول سیناته دغه حکومت ته د میجا زموروند دی دغه نه میج نت غوړي یا په یو سوچ لوندې دغه نه غوړي چې دغه علاقې شه خبریالون د علاقې د محرومې د دخل کې درد غم فریاد د دنیو ته وشای و ته مشته سہولات نشته دی. عام خلک پورا 3G 4G نشته دی، د خبریالون پورا نشته.
انور مسعود نوم دی، د مسعود پریس کلب ممبر یو. ډېر د افسوس مقام دی، خاص کر په دغه جدید دور شه چې ورته مسعود پریس کلب بلډینګ هوشته په لادک شه خو نیټ سہولت ورته نشته. خلک ته هم مطلع ډېر ضرورت بار بار احتجاجي نه هو دا سید میج تقریبا د یو نیم دوه کول کیږي چې دا مسلسل می شری هي پریټن شکل هم پستړي چیر دغه نیټ دولت سہولت جوړ کې په دغه جدید دور شه چې دغه صافیو نه تسلیار جنه بند کوي ورته سہولت نه جوړوي. دغه د مخیل دای چې سوچ په چر دی د ریاست ته هم د ریاست ته غزی مور ادارې هم کنه، نو دا چې څوره زر کې وشي کنه مسعود پریس کلب ته دغه سہولت ورکو کنه، نو دا د میج ډیمانډ هدا مطالبه هم دو.
مشال ریډیو چې د مسجد پریس کلب خبریالو نه د انټرنیټ سہولت غوښتنه په براکښ د ضلع ډیپټي کمشنر اشواق خان او اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه، خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او د سویلي وزیرستان پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان په دغه براکښ مشال ریډیو ته په دارنګ وژغېده.
زه وو سیکرټری اطلاعات سره خبره وکړه چې بای اولتا کې دی ټل کنیکشن وګولای دا خالي چې دا کنه انټرنیټ ته ول راوټر چې ولاګی کنه نو پر ازو سبنا پر د شاور ته درمو نو زه چې کیسه سره پرسن ملاوم شو دا ریکوست وو تاسو په دې صورت زړه چې دای چې دا بحال کې انډیل تر خپل چې کنه خپل یو کې سره انجام کولای شي دا مسعود پر خپل فعال چې سی او چې پای خپل چارت کې ما 50 روزه شي
د ماسید پریس کلب خبریالونه دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو دوی ته د انټرنیټ سہولت ورکول د پورا زر ګامونه پورته نه کړل بیا به د ضلع خبریالون په احتجاج لوس پورې کول بنې به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ټاکل شوې ده چې د روانې اپریل میاشت په 20مه د پاکستان د قومي اسمبلی په شپږو او د صوبایي اسمبلی په 15 چوکیو زمینی انتخابات وشي. د انتخاباتو د امیدوارانو شمیر 209 دی. دا زمینی انتخابات له باجوړ نه د قومي اسمبلی په 8مه او د صوبایي اسمبلی په 20مه حلقه هم کیږي. د دې حلقو اوسیدونکو وای مسلې ډېرې دي او د حل لپاره به یې سړی او هم ښځې خپل رائے کاروي. د باجوړ په دې حلقو انتخابات وروسته له هغه ځنډېدلې وو چې د جنوري په 1 د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ریحانځې په نوم د تحریک انصاف سره تړاو لرونکی یو امیدوار په ډزو وجل شو. د هغه پیښې ذمواري داعش وسله والې ډلې منلې وه. شانواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي.
پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو په 23 انتخابي حلقو په 20 اپریل زمینی ټاکنه کیږي. په دغه حلقو کې د قومي اسمبلی شپږ انتخابي حلقې دي چې د انتخاباتي کمیشن د ویبپاڼې د معلوماتو سره سم په دغه حلقو کې د قومي اسمبلی 8مه باجوړ، 44مه ډیرا اسماعیل خان، 119مه لاهور پنجاب، 113مه قصور پنجاب، 196مه کمبر شهادت کوټ او 200مه د شهید بینظیر آباد سنسوبې شامل دي. او 201مه حلقه د انتخابات وړاندې د ولسمشر آصف علي زرداری لور آصفا بټو زرداری د قومي اسمبلی غړي منتخبه شوې ځکه د هغې مقابله کې کوم کاندید نشته. د باجوړ د قومي اسمبلی د 8مه حلقې نه کاندید ریحان زیب د جنوري په 1 نامعلومه تنان وژلی چې دغلته انتخابات ځنډېدلي وو. دغلته د روانو انتخاباتو دپاره دا وخت څه هلې ځلې روانې دي او رایه ورکوونکي څه وایي؟ مشاد ریډیو د باجوړ خار وسیدون کې ماس خان سره خبرې کړې.
مخکې هم زمنګ دا فکر وو چې الیکشن نو مطلب د خپلو زنانه او سره به مونږ په الیکشن کې په ووټینګ کې برخه اخلو. اوس هم اراده دا ده چې مونږ به ووټ ته ځو. دا ضروری دی او مونږ فرض دی. د دې په وجه باندې به مونږ د ښو خلکو انتخاب کوو او هغه ښه خلک به د وطن په پرمختګ او سوکالۍ کې خپل ځانګړی کردار ادا کوي.
انور نگار هم د باجوړ د علیزو اوسیدونکې یو سماجی کارکون کې دي. مشال ریډیو ته وای هر څه که پاکستان کې به جمهوری عمل د خلکو باور کم شوي خو بیا هم باجوړ کې د روانو ټاکنو لپاره د کاندیدانو هلې ځلې ډېرې سیوا شوي. ته وای د قومي اسمبلی د 8مه حلقې د زمینی ټاکنو په ورځ به دوی خپل رائے خامخا چوي.
اگر چې په پاکستان کې په جمهوری اقدارو ته زیان رسیدلی دی په نږدې کلونو کې یو خبره په خپل ځای چې ځنې پارټۍ ځنې امیدواران ډېره منډه تړلوي او ځنې چې دی نو هغه داسې په کار میټینګز باندې ډور ټو ډور چې دی نو په کمپین باندې هغه انحصار کوي. دلته پولیس سټیشن زیات کړی شوی دی. هر چا ته زنانو ته نارینو ته هغه ته اکسس ډیر اسان کړی شوی دی. 20 اپریل باندې چې کوم ټاکنې کیږي پاره کې هم خپل رائے چې دا هغه ټول پټول بچی دی نو کارو.
د باجوړ ولس د خپل هغه کاندیدانو چې کو پراتلون کو ټاکنو کې بریالي شو او صوبای او قومي سیملی ته لاړل څه تمتر لري. ما شادرډ هم دا پوښتنه د خلوزو ماموندو د اوسیدونکو شاولی خان مامونه کړي.
زمونږ په علاقه کې بدامنیم ډیر ادا چې د بدامنۍ لپاره واس پورته کی. زمونږ سړکونه وران دي. موږ ته سړکونه جوړ کی دي. بجلی هم دغه صورت حال دي. دلته وبم زمونږ نشته دي. زمونږ ګټ په داغه چا د پاره چې زمونږ په وطن کې په سیملای کې په دیولیا جرګه کې د امن غږ پورته کی.
د پاکستان د سرکاري خبری ایجنسی اے پی پی د 14 اپریل د خبر تر مخه په دغه 23 انتخابي حلقو باندې د کاندیدانو شمیره 299 ده چې په کې د قومي اسمبلی د شپږو حلقو لپاره 50 کاندیدان برخه اخلي. د خبري ایجنسۍ د خبر تر مخې سند صوبه کې په قومي اسمبلی د پاکستان پیپلز ګوند آصفه بټو زرداری او د سند صوبې د اتیایم حلقې د دو ضلع نه زبیر احمد جونیجو د ټاکنو وړاندې منتخب شوي، ځکه دواړو حلقو باندې د دغه کاندیدانو نه علاوه نور هیڅ یو چا د ټاکنو لپاره کاغذ نه دی جمع کړی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې د اپریل له 8مې په صوبه کې د هیلت پریونټیو اکټ یا له ناروغیو څخه د حفاظت قانون عملی کړی دی. د دې اقدام تر لاندې د واده کوونکي سړي او ښځې لپاره لازمه ده چې د نکاح په وخت رجسټر یا نگاهخوان تا د تیلسیمیا او هپاتایټس سي د معایناتو کاغذي ثبوتونه وړاندې کړي. د صحي چارو پوهان وایي چې تیلسیمیا چې د وینې یو رقم ناروغي ده، تر ټولو لویه وجه یې د خاندانونو نن ودونه دي. د قانون لمخې هر نکاح خوان با 1000 روپۍ جرمانه او د کار اجازه نامه به منسوخ کیږي چې د یادو ناروغي د معایناتو له ثبوت لیدو پرته د یو چا نکاح وتړي. په دې حق لا شریعت سوای تفصيل د مجید بابر ریپورت کې ورو.
د وینې د تیلسیمیا ناروغۍ ضد غیر دولتي ادارو اتحادیې په حکومت غږ کړی چې زر تر دره دي تیلسیمیا اکټ په عملي توګه نافذ کړي، ګنې په ټوله صوبه کې به احتجاج پیل کړي. د پاکستان د تیلسیمیا فیډریشن د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر شهزاد راشد د اپریل په 14مه مشال لیډیو ته وویل صوبایي سملای دا قانون په 2009 کال کې منظور کړی و، خو له بده مرغه له تیرو 14 کالونه نافذ نه شو چې له وجې په زرګونو ماشومان د دې ناروغۍ سره اوس هم پیدا کیږي.
دا امر مدوش ولا مونږ خپل هلې سلې کول لګي او الحمدلله مختلف ریلیز، پریس کانفرنسز، مختلف ورکشاپس وغیرہ کو پاره کوم دا غزم غو مطالبه چې امپلیمنٹیشن د شي هر ځله موږ دا شانته وای مبارل کا اوس هم دا د غور شلبنګ او مجبورن سو احتجاج یا دا غب کول غواړي چې دا ماشومان نور د تلسیمیا نه پیدا کیږي او زموږ په دې ملک باندې د تلسیمیا برډن چې د نوغه نه پیدا کیږي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2009 میلادي کال کې د ناروغیو نه د حفاظت یا خیبر پختونخوا هیلت پریونټیو اکټ منظور کړی و چې لمخې هر نکاح رجسټر باندې به لازم وي چې د نکاح پر وخت د زلمی او ناوي د تلسیمیا او هپاتایټس د معاینې تصدیق شوی دستاویز ترلاسه کوي. نکاح خوان به دغه لزان سره تر 2 کالو پورې ساتي. د دغه قانون د یو بل شکل مخه کې د نکاح پر وخت دغه دستاویز نه بغیر نکاح وشو نو هغه نکاح خوان به 1000 روپۍ جرمانه ورکوي او لایسنس یا اجازه نامه به منسوخ کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی د اپریل په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې شریعت د نکاح پر وخت د داړول متعدی ناروغو د معاینو د دستاویز غوښتو په اړه هیڅ ممانعت نه دی کړی.
د خیبر پختونخوا حکومت چې کم د تلسیمیا متعلق دا قانون نافذ کیږي نافذ کړلو چې دا یو داسې خطرناکه بیماری ده چې د دې وینې په ذریعه باندې دا خوریږي او اکثر د خاندانونو په منځ کې بهرل تجویز پکې دا دی، مثلا چې د نکاح په وخت کې پکار ده چې د تلسیمیا ټیسټونه چې دي دا لازم شي. هیڅ قسمه قدغن رکاوټ نه شریعت په دې کې جوړی، بلکې شریعت خود صحت د سمره چې د انساني جان د تحفظ د لپاره سمره اقدامات دي او شریعت هغه ته ډیر لوی نظر کوي او ډیر لوی اهمیت ورکوي. نو شرانی استزاد نشته او دا یو فیکټ دی، تسلیمول پکار دی چې په دنیا کې ناشنا قسم امراض دی یا پخوا تشخیص نشو کېده اوس تشخیص کیږي.
د تلسیمیا فیډریشن اف پاکستان صوبایي چیئرمین ډاکټر شاهزاد راشد وایي چې هر کال په پاکستان کې لشپګونا تر وزرو پورې ماشومان په تلسیمیا ناروغۍ لدی وږي اخته پیدا کیږي چې په خاندانونو کې دا ناروغي شتون لري او بیا هم د خپلوانو مینس کې ودونه دوام لري. د دې په خبره کې د واده نه مخکې د هلک او جنۍ جنیاتي او د وینې معاینه وشي نو مخکې نه به معلومه شي. د نوموړي په خبره 14 کالو تیرېدو باوجود حکومت رومبي خدا قانون د منځوريدو سره سم عملي نکړو او بلې د نفاس پاړه سم میکانیزم نشته. خدای خبر پښتونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر شوکت علي خان وای چې دا 14 کالې د دې قانون د نفاس لپاره ډېری حسې وکړي. خدای نوموړي په خبره د دې د نفاس بنیادی ځموري د ضلع انتظامی دا
باور اړ دي سکو خلک به پوهه کو خبر پوئگی نظر پیشنٹ پار کری کی دا مریض تھا هر فیملی کی تقریبا ورسید نو اس خلق واری چیر دیر پر سبے آؤٹ پنگ پیدا نو جما پ خیال کہ منگا اس پ دے کی بنگا ویان سٹیشن دم کو سکولز کے ایون پ پلا ایڈمنسٹریٹو لیول باندے نو می بھی انشاءاللہ او پزورسون ودلا چې دا په زورم شنو بدن زده لکه چې دا خلکو لپاره پیډه خبره ده.
د پاکستان د نفوس او روغتیا د 2013 میلادي کال د سروي لمخې په پاکستان کې تر 300 میلیونو زیات کسان په دغه ناروغي اخته دي. دغه سروي لمخه هر کال په زورګونو ماشومان له دې ناروغي سره زیږي چې له وجې د ژوند اوسط شره تر 300 کالونه هم کم ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په خیبر پختونخوا کې ورستیو بارانونو او سیلابونو په تیر یو شواروز کې لس کسان مړ کړي او 12 نور یې ژوبل کړي دي. په دې صبح کې د ژغورنې د ادارې لخوا نن سهار یو بیان جاری شوی چې وایي په تازه پیښه کې پټان کې سیلابي اوبو یو ډاټسن پیک اپ اډو لگاړی وړی چې پکې دوه کسان مړ شوي. د دې سره په ورستیو بارانونو کې په ټول پاکستان کې د مړو شمېر 10 ته ورسېده او لسګونه نور ژوبل دي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت وایي چې ایراني ولسمشر ابراهیم رئیسی به له اپریل 28 پاکستان ته په سفر ځي. دا به د ولسمشر رئیسی کوم هیواد ته د خالی په ورځ په اسرائیلو د ایرانی ډرون برید نه پس لومړی سفر وي. نن په اسلام آباد کې په ایرانی سفارت کې یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ایرانی ولسمشر پاکستان ته د سفر موخه دا ده چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین په اړه هم خبرې وشي. تر اوسه د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبان حکومت د قدرتي ناورینونو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په تیرو څلورو ورځو کې د زیاتو بارانونو له وجې په افغانستان کې 3 کسان وژل شوي دي. د وزارت ویان ملا جان پرون وویل چې سیلابونو د کابل په ګډون په بیلابیلو نورو ولایتونو کې 8 کسان ژوبل کړي او 6 کورونه ویجاړ کړي دي. او امریکایي ولسمشر جو بایدن اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته خبرداري ورکړه چې امریکا به د ایران په وړاندې په هیڅ جوابي برید کې برخه وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کالي اتوار په شپه ایران په اسرائیلو د وی پایلټ الوتکو توغندیو بریدونه وکړل. دا له هغه وروسته ده چې د اپریل په لومړۍ نیټه په دمشق کې د ایران په کونسلګرۍ په مبینه اسرائیلي هوایي برید کې د پاسداران ایران انقلابي ګارد مهم ساتونکي ووژل شو. د مشال ریډیو د دې ساده خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورځو نړیوالو ریپورتونو ته. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر جو بایدن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته وویل چې امریکا د ایران د بریدونو په جواب کې له اسرائیل سره برخه نه اخلي. رویټرز اجانس او سو نور امریکایي رسنیو د سپینې ماڼۍ د چارواکو په حواله چې د بایدن او نتنیاهو د ټلیفوني مکالمې په اړه خبر دي دا ریپورت ورکوي. اخوا د اسرائیل د جنگ د کابینې وزیر ویلي له ایران با په مناسب وخت او بڼه تاوان پرې کوي. دا تر هغه وروسته ده چې ایران د اپریل په 14 نه وخته په اسرائیل د ډرونونو او توغندیو حمله وکړي چې د اسرائیل په وینا پکې یې په اصلو کې نه نوي شانډ کړل. سفی الله ستانکزی مو په نور حال خبروي.
امریکایي چارواکو که څه هم پر اسرائیل د ایران تر توغندیزو بریدونو وروسته ویلي چې هیواد یې له اسرائیل سره مرستو ته ژمن دی، خو ولسمشر جو بایدن په حواله راغلي چې امریکا نه غواړي پر ایران د اسرائیلو په هر ډول ځوابي بریدونو کې برخه واخلي. دا خبره رویټرز او ځینو نورو امریکایي رسنیو راپور کړي. ولسمشر بایدن بیا په خپل بیان کې ویلي چې اسرائیلو د ایران بې ساري بریدونه دفاع او مات کړل او په دې برخه کې خپله وړتیا وښوده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربي یکشنبه له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې هم تایید کړه چې متحده ایالات به له اسرائیل سره مرسته ته دوام ورکړي، خو له ایران سره جګړه نه غواړي. لکه څنګه چې ولسمشر څو ځلې ویلي، موږ په سیمه کې د پراخې جګړې غوښتونکي نه یو، موږ له ایران سره د جګړې په لټه کې نه یو. د اسرائیل د جنگ کابینې د راپورونو له مخې یکشنبه ناسته درلوده او د دې کابینې یو غړي بینی ګانس د زیاتو جزئیاتو له ورکړې پرته ادعا وکړه چې له ایرانه به تاوان واخلي. د ایران د ګواښ په وړاندې به موږ یو سیمه ایز ائتلاف جوړ کړو او له ایران څخه به په داسې شرایطو کې تاوان اخلو چې وخت او بڼه یې زموږ لپاره لپاره مناسب وي. تر ټولو مهمه دا چې د دښمنانو د هغو هیلو په مقابل کې چې غواړي مقتضیان ورسوي، موږ به سره لا متحد او غښتلي شو. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې ایران له 200 د زیاتو بی پلوټه الوتکو او توغندیو چې په کې څه باندې 10 کروز میزایلونه هم شامل وو حمله کړې وه. دوی ویلي چې د ایران 99% د بریدونه د اسرائیل له فضا بهر شنډ کړي. اسرائیلي چارواکو بیا دا منلی چې یوې پوځي اډې ته په یو برید کې لږ څه زیان رسېدلی او یوه اوکلنه ماشومه په یوه سیمه کې سخته ټپي شوې. ایراني چارواکو بیا ویلي چې پر اسرائیل د دوی بریدونه پای ته رسېدلي، خو که دا هیواد پر ایران د برید په لټه کې وي، د دوی په ادعا لاک لاک ځواب به ورکړي. د ایران د پوځ د لوی درستیز جنرال محمد باقری د خبرو یو برخه اسوشیټډ پریس آژانس خبره کړې.
این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است.
زموږ له نظره دا عملیات پای ته رسیدلی او نور داسې نیت نشته چې عملیات دوام پیدا کړي، خو که اسرائیل د اسلامي جمهوریت په وړاندې هر ډول اقدام وکړي، زموږ پر خپل خاوره یا په سوریه یا بل هر ځای کې موږ پوری تړلو ځایونو باندې زموږ راتلونکي عملیات به ډیر پراخ وي.
بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
پر اسرائیل او د ایران بریدونه چې ایرانی چارواکو بریالي بللي، ګڼ نړیوال غبرګونونه پارولي. د امریکا تر څنګهڼو لویدیځو قدرتونو له هغې ډلې برېټانیا، فرانسې او جرمني پر اسرائیل د ایران بریدونه په کلکه غندلي. په سیمه کې بیا یو شمېر هېوادونو له هغې ډلې ترکیې هیله ښولې چې په سیمه کې د کړکېچ لمن لا پسې پراخه نه شي. په افغانستان کې بیا واکمنو طالبانو د ایران بریدونه مشروع دفاع بللې او ملاتړ یې ترې کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخوانی جمهوري نظام پر مال د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په یو بیانیه کې د ایران بریدونه یو دفاعي اقدام او د اسرائیلو د بریدونو په وړاندې عکس العمل بللی. ډاکټر عبدالله ویلي د داسې کړکیچونو د سوله ییز حل غوښتونکی دی، ځکه د په باور د ایران په وړاندې د اسرائیل هر ډول اقدام به سیمه اغیزمنوي او د افغانستان پر وضعیت به هم مستقیم تاثیر ولري. حامد کرزي بیا ټینګار کړی چې د فلسطین، اسرائیل او د سیمې د خلکو ژوند باید مسؤول شي.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې ورځې اونۍ سې خپرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رادیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای په افغان جنکو او خزو د طالبانو محدودیتونو هغوی غیزمنې کړي او مرستې ته مجبور کړي دي. یو ان ایچ سی آر د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بلل دي. بل خو یو شمیر افغان خزې هم وای د طالبانو لخوا په دوی د لګول شو محدودیتونو لوجه لډیرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د طالبانو حکومت لخوا په افغان جنو خزو لګول شوی او محدودیتونو هغوی اغیزمنې او مرستې تاړې کړې دي. یو ان ایچ سی آر د توشنوي پورس په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې ده. د سازمان زیاته کړې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی. خدای هم لیکلی چې دوی په دې هیواد کې زده کړو او اسانتیاو ته د افغانانو په لاسرسي تمرکز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خپلو کورنیو سرپرست یو شمېر افغان جنو خزو چې د طالبانو په حکومت کې بیدندو شوي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزو له ډول ډول رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. زینب رضایی چې واک ته د طالبانو له رسېدو وړاندې په کابل کې د یو ټلویزیون کارکوونکي و ازادي راډیو ته وویل
په اوکراین کور کې ژوند کوم، سرپرست نه لرم، د محدودیتونو موږ ته ډېر زیان رسولی دی. اصلا نسم کولای چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې او لګښتونه پوره کړم. زما لپاره ډېره سخته ده دا چې نسم کولای د اقتصادي ستونزو لما خپل ژوند جوړ کړم او لروانی پلاوه لشکنجه سره مخ یم.
نازنین نگزاد چې په کابل کې له یو غیر دولتي مؤسسې سره کار کوي او اوس به دندې ده حمله ورته برخلیک سره مخ ده.
زمون کې
کله چې طالبان راغلل زه به دندې شوم او په خپل کور کې لټیر بد رواني حالت سره مخ شوم. زموږ وضعیت واقعا اندېښمنون کېده. یوازې زما لپاره نه بلکې د ټولو هغو لپاره چې کورنۍ سرپرست نه لري دا ډیره سخته ده چې کله فکر کوم د اولادونو راتلونکي به مې سشي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لخوا رد شوې ده. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته د افغان جنو خوځو په زده کړو، ټولنیز ژوند، سیاسي مشارکت او کار ډېر شمېر بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. هغه همداسې مالجه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په مارچ میاشت کې په یو راپور کې وویل روان میلادي کال نږدې 20 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له 2.5 نجونې او ښځې دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام روسیو کې اندېښنه ښودلی چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دښته ماشومانو شمیر 1.2 میلیونو ته رسېدلی دی او شاید دا شمیر روان کال تر 3 میلیونو ورسیږي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان سپریم کورټ با د اپریل په 9 د خپل اندي اخیستل شوی نوټس یا سو موټو وړاندې د هغه لیک اوریدنه کوي چې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو لخوا لیکل شوی د دغه په دغه لیک کې په استخباراتي ادارو تور لګول شوی چې دوی په کار کې لاس وهنه کوي د خپل خوخي فیصلو کولو لپاره په دوی فشار راوړي. خو سپریم کورټ یو جج جسټس یحیی افریدی د بنچ نه د جدا کېدو فیصله کړې ده او د لیک اوریدنه یې د های کورټ په انتظامی خپلواکۍ کې لاس وهنه بللې ده. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ یو جج جسټس یحیی افریدی د خا بینک نه جدا کېدو فیصله کړې ده چې د اسلام آباد های کورټ ججانو لخوا لیکل شوی خط اوریدنه کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیږلي خط کې په استخباراتي درو تور لګولی دی چې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپلې خوښې فیصلې ترلاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې 2 بینچ په 3 اپریل د اسخود نوټس لاندې د دغه خط اوریدنه وکړه چې د سپریم کورټ په یوټیوب چینل او ویبسایټ نیغ په نیغه خپره شوه. بلا اوریدنه به د روانې میاشتې په 9 نیټه کیږي. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه د جسټس یحیی افریدی د پریکړې په حق لګول چې دا معامله اوس له قانوني او آئینی زیاته سیاسي رنګ لري ځکه چې د هایکورټ دغه ججان د تحریک انصاف د بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان خلاف د مقدمو اوریدنه کوي او تحریک انصاف د دوی لخوا لګیدل شوو تورنو د پلټنو لپاره د فول کورټ غوښتنه کوي. د پدې اړه د مشال لټو پوښتنه داسې ځواب کړه.
دا هغه سپریم جوډیشل کونسل ته لیکلی وو آی او آئینی باډی ده نو په کار بیا دی چې چومغه په دې حق لباندې وګوري چې څه کیسه ده. دا وته نانو کم بینچ دی په ظاهرت کاری داسې چې پارٹی ته باور کې داسې لګي چې ځینې ججان صاحبان چې دی هغه پی ٹی آئی ورته په شک په نظر باندې ګوري نو په کار خو خیر داسې نه ده ځکه چې سینئر ججان دي زیات تر دی کې هغې ته پکې دی شي چې په دې باندې یو دغه چې دی کې یو سینئر جج جسټس منیب صاحب په بینچ کې نشته. دریم نمبر جج دی په سپریم کورټ کې او زیات تاثر دی چې هغه ته پی ٹی آئی والا پې لږ باور زیات کوي.
د های کورټ د ججانو د خط لیکلو نه پس د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسی د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدل کړي وو. حکومت د ججانو لخوا لګول شوو تورنو د پلټنو لپاره د ریټایر چیف جسټس تصدق حسین جرنی په مشرۍ کې د یو کمیشن جوړولو اعلان کړی وو خو هغه د کمیشن د مشرۍ کولو نه معذرت وکړو او تر 300 زیاتو وکیلانو چیف جسټس قاضي فایز عیسی نه د خود نوټس اخیستو غوښتنه وکړه. قانون پوه او د خیبر پختونخوا د بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه وایي چې د جسټس یحیی افریدی د بینچ د جوړ کېدو نه پس به هم د سپریم کورټ په اوریدنه ډیر اثر نه پرېوځي. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل
د های کورټ ججز دا پکار وو چې کله دیته دا انټرفیرنس احساس شو یا چا وکړو دیونه د کنټمپټ آف کورټ نوټس یې ورکړی وي که فرض کړي پرشر نشي سسټین کولی پکار چې دی ریزاین کړی وي. جسټس یحیی په دې ګراؤنډ باندې ریکیوزل کو هغه وی چې های کورټ سره ډیر واسط اختیارات دي د کنټمپټ آف کورټ نو دا بینچ جوړېدل یا دی کې د پروسیډنګ سکول یا دا چیرې دا بېمانی دی لکه بیا به اوس د بینچ څه کیږي نو د بینچ دا کیږي چې سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ چې کوم راغی 2023 دا غي د لاندې دا د سینئر ججز د 3 ججز د کمیټي اختیار دی دی بینچ ریکنسټیټیوټ کولی هم شي د جسټس یحیی نه بغیر چې کوم بینچ دی نو هغه هم دا پروسیډ کولی شي او که فرض کړه ججز نور اویلیبل په اسلام آباد کې پرنسپل سیټ کې نو هغه پکې هم شاملول شي.
په کوټه کې قانون پو او تجزیه‌نگار همایون کسیو ډیکټ وچ د اسلام آباد های کورټ ججانو د خط په حواله په عدلیه کې دننه هم اختلافات دي او ټول ججان په یو خوله نه دي. د پدې اړه د مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
یا افریدی صاحب پر دې بنیاد باندې ځان جلا کړی دی هغوی دا پر ایډمنسټریټیو سطح باندې باید ډیل شوی وای او بس دا دی چې د خپل ذهن ښکاره کړي دا چې فیصله آلریډي د ذهن رالی چې د فکر څه دی په دا کیس کې نو خو فی الحال په دا حق له جوډیشری کنفیوز ښکاري څه داسې واضح فکري هماهنګي نه لري. څوک دا وایي چې په ایډمنسټریټیو سطح دی اوسي څوک وایي څنګه دی اوسي اصل کې های کورټ خپل ذمواریان نه ترسره کړي نو های کورټ داسې نه وو چې های کورټ محتاج وو د سپریم کورټ شامخا په سپریم کورټ خط لیکي دی خپل هم کاروایی کولی شو.
په 3 اپریل چې د سپریم کورټ کوم بینچ اوریدنه کړې په خا کې د چیف جسټس قاضي فایز عیسی نه علاوه جسټس سید منصور علی شاه جسټس یحیی افریدی جسټس جمال خان مندوخیل جسټس اطر من الله جسټس مسرت هلالي او جسټس نعیم اختر افغان شامل وو. بینچ په دې اړه د وکیلانو د تنظیمونو نه هم مشورې غوښتې دي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو یا غوزان ضد کمپاین تر سره شوی په قبایلی ضلعو ضلع اورکزای کې د نهو میاشتو یو ماشوم پولیو وهلې ده. په روان 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو سلور پیښې مخې ته راغلي دي. په مجموعي توګه په هیواد کې د پولیو شپږ پیښې په دغه کال کې ریپورت شوې. د پولیو ضد محکمې چارواکي او پوهان وایي د پولیو ناروغي نه ختمېدو وجوهات ناسم خوراک، د صفائی نظام، امنیت او انکاری والدین دي. په دې حق له تفصیل د ګولې از ریپورت کې ورو
د خبر پختونخوا په اورګزو کې د پولیو یا ګوزند یو بل پیخه سب شوی چې ورسره په 2023 کال کې د دې رنس شمیر شپږو ته رسیدلې دي. د خبر پختونخوا د سات محکمې ځانګړي سکتر عبدالباسط د دسمبر پر درېمه مشال ډیټ ویل چې په 2023 کال کې سلور پیخي په خبر پختونخوا او دوه پسند کې مخې ته راغلي دي. د ویل په اورګزو کې ګوزند وهلې ماشوم په اړه لومړنۍ معلومات ښایي چې مال نیوټریشن یا خوارځواکۍ ښکار دي او هغه شان خوراک نه دی ورکړل شوی کوم چې په کار وو. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د پولیو ضد د ساسکو ورکولو تازه کمپاین ترسره شوی. د عبدالباسط په خبره قبایلي ضلعو کې د ګوزند ناروغۍ پیښو یوه وجه ماشومانو ته سم خوراک نه ورکول هم دي.
چونکه زمونږ د خلکو غربت هم ډېر زیات دی نو ماشومانو ته چې کوم ریکوایرمنټ پوره دی ورکول په کار دی غنه پوره کیږي. خو بیا څه وشي چې تا ته خوراک نه ملاویږي جسم ته نو پاږي کې چې کم په کم عمر باندې د مدافعت کم لیول په کار دی هغه لیول د ماشوم جوړیږي نه. نو بیا قدرتي خبره ده که وایرس هر یو وي نو هغه د هغه باغ کار کیږي. که داسې ماشومانو ته تاسو د پولیو کترې خدای دې کې چې په کال کې تاسو دله شل ځل ورکې خدای به بیا هم د دې بیماری ښکار کیږي. که د دې نه ښکار کیږي د بلې بیماری به ښکار کیږي. په دې کې بیا د دې ماشومانو بچت کیږي نو هغه یوې طریقې سره دو طریقو سره کیدی شي. یو دا چې هغه ته او پی وی سره چې کوم د آی پی وی انجکشن دی چې هغه مو ته لګېدلی او غیر چاپیر په ماحول کې نور وایرس هم نه موجود نو الب او داسې لکه مطلب د کمزورې ماشومانو بچت بکیږي.
عبدالباسط زیاتره کړه چې دوی سره د هغه ماشومانو شمیرې هم موجود دي چې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ویل امیدوار خزي باید په مستقل توګه د صحت بنیادی مرکزونو ته ورزي او هلته به ورته مفت درمل او مشورې ورکول کیږي. د روغتیا نگران وفاقي وزیر ډاکټر ندیم جان د دسمبر پر دویمه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس شتون د اندېښنې وړ دی او د دې له وجې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان له زیات خطر سره مخامخ دي. په پیښور کې ډاکټر جاوید پرویز مشال لري ویل چې د بجلی ګیس توانای کمی له وجې صفایي نظام ګډوډ دی او په دې کې وایرس نور هم وده کوي او ساسکو ورکولو سره د دې رنز باندې قابو موندل ممکن نه دي.
کمپین سره دا وشو چې زمونږ روټین کې کم سلور زل به پولیو کې دا ټولو ماشومانو ته دا دی اوس مونږ نه یو پوه چې د دې سائنسي لاجک څه دی. د دې مونږ خو چرته سائنس کتاب ته ما په ماشومانو کې ډېر کار کړی دی خو مونږ خو چرته دا 50 ډوز او 75 ډوز او اویا ډوز نه دی لیدلی. زمونږ بیسک کنسرن خو دا دی ویکسینیشن نه دی. زمونږ خو دا هایجین زمونږ صفائی نشته زمونږ اخ و سپریډ کیږي او یو ځینا چې سپریډ شي اوس نن سبا د ترانسپورټیشن زمانه ده نو هغه کې دا خو به مونږ ته دا پرابلم راځي چې تر څو پورې زمونږ سینیټیشن امپروو نشي زمونږ واټر سپلای امپروو نشي ما خو شک دی چې دا زمونږ د اوبه دا به هم دغه
په پاکستان کې کلونو راهیسې د پولیو وایرس ضد کمپاینونه شوي خو خیبر پختونخوا او پتیره په قبایلي ضلعو کې وخت په وخت د پولیو ډلو باندې بریدونه هم شوي. په ځینو سیمو کې خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو څخه انکار هم کړی دی. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویان دی شاداب یونس مشال ته ویل د پولیو نه ختمېدو وجوهاتو کې امنیت او لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د معلوماتو نه رسیدل هم شامل دي.
مطلب که تاسو وګورئ نو دا مونږ یو سیمه پورې کنټرول کړی دی زیاتره دا په ساوث کې پی کې چې دی الته موجود دی دا وایرس او الته تینا درې ماشومان دغه شوی دي. مطلب که تاسو آن ګراوند چیلنجز وګورئ نو ملټیپل دي خلک لګیا دي بایکاټ هم کوي دا غي پرایورټیز چې کم دي نو هغه می بی دا غی پرایورٹیز چی دی اگر نور سے دی مونگا وائرس آلموسٹ ختم کرے اسے وقت مخ کے خدا بیا خور شور دی کی لک شانتی ملینین سی راشی نو دا دی وائرس دا غیر چی دا ملٹیپلائی کی گی نو اس خدا دی جی چی دا مونگا پا دیر شیپ ماحولیاتی نمونو کے دا وائرس بیا را غلی دی 64 نمونے اوورال ملک کی چکم زمونگ دی نو آغا پوزیٹیو دی فور پولیو ویکسین سو ویچ از ویری الارمنگ دا نو آیو مایو سے خبر نکا وی ویل سون اوور کم ایٹ.
پا 2022 کال کی پا پاکستان کی دا گزن شل پیخی سب شوی وی چه ورسخه یه ولس ناروغان دا شمالی وزرستان دو دا لکی مروت او یو دا جنوبی وزرستان وو. پا په 2023 کال کې دا شمیره شپږ ده. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه یوازیني هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خوست کې د میکانیکی انسټیټیوټ از د کونکو او نوښتګرو ځوانانو نوی جوړ کړی وسایل دندارې ته وړاندې کړي. په دې کې یو شمیر پوزي او ملکی وسایل او د یو نوی کمپیوټري اپلیکیشن نمونه شامل دي. دا د کونکو وایي کوم امکانات ورته برابر کړل شي نو لا ډیر کار به او نوی ایجادات به وکړي. تفصیل نجیب الله خیل راکوي.
د خوست د میخانیکی انسټیټیوټ د کونکو او ځای کارګرو په خپل امکاناتو نوې جوړ شوی وسایل ننداره ته کې خودل. په دې وسایلو کې یو پیک اپ موټر، یو واړه بی پیلوټ الوتکه، یو هاموی پوزی ګاډی، یو موټر سایکل او د روغتیایي برخې یو کمپیوټري اپلیکیشن شامل وو. د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د برېښنا، کمپیوټر ساينس، موټر او ترمیم، خیاطي، ماشینکاری او نجاري په څانګو کې شاوخوا یو نیم زر زده کوونکي او محصلان پر زده کړو بوختی. دیاد انسټیټیوټ یو تنز دکونکې همت الله مشال رادیو ته ویل:
وروسته له پنځو میاشتو څخه ما چار کلا دغه اپلیکیشن تکمیل کړو. ما څو کمپنیو ته وړاندې کړو، د ګوګل، ګوګل ایډموف، ګوګل ایډسنس کمپنیو رسمي جوازونه مې په واخیستل. له هغې وروسته زما اپلیکیشن ګوګل کمپنی اکسپټ کړو، یعنی قبول کړو او ټولو نړۍ ته ورسېدلو او فعلا په 28 هیوادونو کې کار کوي.
د وسایلو جوړونکي وایي کچېری دوی ته نوې ټکنالوژي او خام مواد برابر شي نو دوی کولای شي په لږ وخت کې تر دې هم ښه وسایل جوړ کړي. موټر جوړونکي نورویس خان وایي:
ان شاء الله چې زمينه مسعده شي او اقتصادي مشکل نه وي، څه کومک وشي، زه خپل داسې فکر کوم چې دغه میدونګي چې د نن ویلوډیو سوسی دا کوم موټر نندارې ته وړاندې شوی دی وینه ان شاء الله په ځکه باندې گفتار جګیږي. زه خوست په اوی میدان کې به ان شاء الله تیاراج جګیږي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې په خو وخت کې تر ټولو مجلل ودانې او کمپلیکس لاره او جرمنی به یو شمیر محصلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو لپاره بورسې ورکولې، اوس په کې ډیر څه زاړه شوی او ودانې اساسي ترمیم ته اړتیا لري. د میخانیکی انسټیټیوټ مشر مظلوم صبری ویل:
تاسو ورېدل چې په خوست کې هغه وختونه چې ترسره شوې دي دا د هیواد په سطحه دي یادونې وړ دي، یعنې د سیلو وړ دي. نو الحمدلله موږ ډېر ښکلي ښکلي ځوانان لرو، خو د افغان دولت نه مو دا غوښتنه ده چې دغه خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې دا د تخنیک یو زړه ده په خوست کې تر ټولو یوازینی هغه انسټیټیوټ ده، د دې سره همکاري وکړي، دغه تمرینونه ورته ورغوي او د خامو موادو برخه کې ډېر همکاري وکړي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ په 1950 زیږدیز کال کې د جرمني هیواد په مالي او تخنیکي که همکاره ای جور شوی، چې په هغه وخت کې د هیواد په کچه د پرمختللو مسلکی ادارو څخه وو. خود مسؤلین په وینا چې وسایل او امکانات د اوسمهال اړتیاو ځواب نشي ویلی. د انسټیټیوټ ته چې په خو د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه محصلین معرفي کېدل، د خپل فعالیت په موده کې سلګونه مسلکی کسان ټولنې ته وړاندې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده
او اوس هم د مشال ریډیو دروانه غړي اخیری ریپورت ورزو. په پیښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادېږي، لکلون رئیس د قوالې د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالي او سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالې په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړي دي. اوسنۍ ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان په مزار د قوالې دود ژوندۍ ساتلي دي. نیشنون کی وای په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخت دریځي او تاو تریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو د موسیقي په جبه د هغو د ترویج لارې ممکن ده. په دې اړه تفصيل د هارون باشا ریپورت کې ورو.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالې لپاره غونډیږي. د کوالای د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمې مشال ریډیو ته ویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې د ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داسو دېرش کاله به کېږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سروتونو ختم بیا هغې کې قوالي سوپیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د کوالای په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غټبل نواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالي کېږي او دا غذیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالي کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک په کښې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم مني او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپل یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دیني عالمان د کوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابۍ د شاه منصور کلي نورالامین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به ښېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپېژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کښې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا ووایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیرروخان بابا هم دا تصور زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راړي پختل په حال لړي چې دنو جنگ له لوښه تماچا ده نو زوام چې دا د دشمن نه کاني
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې تهم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.